رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 93 تنه وژل شوي دي او 103 شپته نور زخمي شوي دي. د ایران سپاه انقلاب قواوو د هیواد په برغي په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو سره جګړه کړې ده، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ خبرداري ورکړې ده چمتو دي چې شمالي سوریه ته د ترکیه د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي.
نن د سلواغې د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2023 عیسوي کال د جنورۍ د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا رپورټونه هم واورئ. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د سلو په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي.
ولا زیات است همونجا مردوم بسیار
ولا ډیر بد حالت هرې خوا ته ډیر مړي. خو په دې پوه نه شوم چې موټر بم وو او که ځانمرګي برید وو. خو ډیر لوړ غږ یې درلود او یوه لویه چاودنه وه.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په امریکا کې د پانګې اچونې لپاره شرایط ښه شوي دي.
په امریکا کې د ګمارلو، پانګې اچولو او ودې کولو لپاره تر دې ښه وخت نه دی راغلی. د سوداګرۍ لپاره د امریکا دروازه پرانستې ده او موږ یو ځل بیا د سیالۍ کولو په حال کې یو.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 93 تنه وژل شوي او 103 شپته نور زخمي شوي دي. نن په اوکام یوه بجه د کابل د ښار د شهر نو په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت زړې ودانۍ سره چاودنه شوې ده. د عامې روغتیا د وزارت د وینا له قرار لږ تر لږه 93 کسه وژل شوي دي او تر 103 شپته تنو پورې نور زخمي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې بریدګر په یو امبولانس موټر کې چې له چاودونکو موادو ډکو د جمهوریت روغتون ته د ناروغ د رسولو په بانه د لومړۍ پوستې تیر شو، خو په دویمه پوسته کې پولیسو ورباندې شک وکړ، ډزې پې وکړې او بریدګر د موټر بم چاودنه کړې ده. د عام روغتیا د وزارت د خبرونو رئیس محمد اسماعیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه عاجل روغتون ته او همدارنګه وزیر اکبر خان روغتون ته 93 جسدونه او 103 شپته زخمیان رسول شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې باره کې رپورت د خبرونو نه وروسته اوري. د ایران سپاه انقلاب قواوو د هیواد په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره جګړه کړې ده. د ایران مطبوعاتو ویلي دي چې په جګړې کې اکثره د داعش وسلوال نیول شوي دي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د سپاه انقلاب ځواکونو په رسمي خبري اژانس کې د داعش وسلوالو شمیر 21 تنه ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي چې په دې کسانو وروسته تر هغه نن برید وشو چې د ایران په غرب کې د سرحد نه راووختل. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې په دې جګړې کې څومره کسان وژل شوي یا ټپي شوي دي، خو وایي چې اکثریت یې ژوندي نیول شوي. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا خلک څوک دي، خو تیره میاشت داعش وسلوالو په تهران کې په پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی په مخبري بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول. دا بریدونه ایرانی کردانه کړي وه. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې چمتو دي چې شمالي سوریه ته د ترکیه د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي، او وی ویل چې بل هدف به هغه ښار وي چې د کردانو تر لاس لاندې دی او د امریکا خاصې قواوې پکې دی ردي. اردوان په انقره کې د خپل ګوند د عدالت او پرمختګ ګوند غړو ته وینا کې دا خبره کړې ده. د رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د ترکیه خارجه وزیر نن د شنبه په ورځ ویل امریکا باید سمدستي د سوریې د منبج د سیمې نه ووزي، ځکه ښایي د حملې ضرورت پیښ شي. د سوریې د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مفتش وایي چې د سوریې د سولې په غونډه کې چې په راتلونکي هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریغا کې د روسیې په رهبرۍ کېږي ګډون نشي کولای. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ستيفن د ملګرو ملتونو عمومي مفتش سټیفن د مستورا تازه په ویانا کې د سوریې د حکومت او د مخالفانو د هیئتونو سره د ورځنی خبرې پای ته رسولې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې وستایلې، خو ویل چې دوی د پیونګ یانګ د اتمي او بالستیکی پروګرامونو د مسایلو په باره کې سندي ویلي. جیمز میټس ویل زمونږ ګډ پوځونه په امریکا یا د امریکا په ملګرو باندې د هر ډول حملې د دفاع لپاره اوګه په اوګه د یو بل سره ولاړ دي. د دفاع وزیر جیمز میټس یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په دفاعي لارو کې نظامی دفاع هم شامل ده. د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې شمالي او جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې چې په جنوبي کوریا کې کیږي د سپورتي ټیمونو د ګډون په بندوبست بوخت دي. نوی مشورتي کمیسیون جوړ شوی دی چې میانمار ته د روهینګیا په بشري بحران کې مشورې ورکړي. دا کمیسیون د حکومت د پلان ملاتړ کوي چې روهینګیایي مهاجر بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر بل ریچرسن دا صافي استعفا نه وروسته دغه نوي کمیسیون ته معلومات ورکړل شول او هغه ځایونه ورته وښودل شول چې دغه مهاجر به پکې میشت کیږي. بل ریچرسن د میانمار د ډیموکراسۍ د طرفدار تحریک ملاتړ کوونکی د هغه کمیسیون نه چې آنګ سانګ سوچی د پخوانی کمیسیون د تجویزونو په عملي کولو کې د مرستې لپاره جوړ کړي استعفا کړې ده. د پخوانی کمیسیون مشري د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان کوله. په کاناډا کې پولیس وایي د دوی په فکر میلیارډر بزنسمین بیری شرمن او د هغه میرمن په لوی لاس وژل شوې دي. پولیسو د جمعې په ورځ ویل چې د شپږو هفتو تحقیقاتو نه وروسته دا واقعیت د قتل واقع غني، خو د دې نه ډډه وکړه چې وایي چې ولې د قتل شوې ده او په چا بدګمانه دي. د 15 کلن شرمن د کاناډا دغه غړي د دواسازۍ د کمپنی مؤسس او د هغه د خزي هندي مړه د ملک د بزنسمین د بزنس د کاروباریانو خلکو د حیرانتیا سبب شوی. پولیسو ویلي دي چې د دواړو جسدونه په تورنټو کې د دوی په خپل مانای کې د لمبا هاوس نږدې د کټاري نظرول شوی وو. د فوربس د مجلې په اټکل شرمن د 3.2 میلیارډ ډالر شتمنۍ په حساب دولسم کاناډایی دولتمن شخص وو. نن د فلیپین په مرکزی برخه کې د ورغورځون کې غره مایون شاوخواته کلیو کې په داسې حال کې چې د غره نه درګر د ورونه ویری بادیږي سخت باران هم ورېدل دي. لکتر لګه یو اتیا زره خلک د دغه تشفشان د غره شاوخوا زینونه ایستل شوی دي. مقاماتو د نور خطر خبرداري هم ورکړی دي. او د پاکستان پوځ وایي د دوه خارجي غره ختونکو د ژغورلو لپاره عملیات شروع کړي دي. دا دوه تنه د هیمالیا د سلسله په شمالي سوکه کې چې په قاتل غره مشهور دي بند پاتې شوی دي. دغه جوړې پولندي توماس او فرانسوي الیزابت ریوال کوشش کاوه چې نانګه پرګته چې 8126 متره لوړ دي ځان رسوي، خو په 8300 متره کې بند پاتې شول او نن د شنبه په ورځ په ساتلای ټلیفون کې مرسته وغوښته. دا خبر د دې سفر تنظیمونکو ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونه لمړی راپور اخلو. د کابل په نننی ځانمرګ برید کې د سلو په شاوخوا کې خلک وژل شوي او د 150 نه زیات ټپي شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې برید هغوی کړی دی. برید شهرینو په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت په خوانی ودانۍ ته څیرمه شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
پیخه غرما محل چې په خلک کې ګڼه ګوڼه زیاته وي شوي چې لامل زیات ملکی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د پیخې په ځای کې یو دوکاندار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د چاودنې د غږ له اورېدو وروسته نور پوه نه شو چې څه پیښ شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وین مرسل نصرت رحیمي وایي چې ځانمرګ بریدګر د یو امبولانس موټر څخه په دې برید کې کار اخیستی دی. ښاغلي رحیمي ویل چې امبولانس د جمهوریت د روغتون په پارکینګ کې ولاړ و او کله چې بریدګر غوښتل چې امبولانس د روغتون څخه بهر د کورنیو چارو وزارت په لورې یوسي، پولیسو پرې شک وکړ او بریدګر هدف ته د رسېدو وړاندې د چاودېدونکو توکو ډک امبولانس ته چاودنه ورکړه.
او هماغه لار هندوستان قونسلګري چې هلته پرته د اندونیزیا سفارت ته د سول عالي شورا چې د هماغې خواته دی غواړي چې وبرو کې پولیس دغه انتحاری تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي لمنځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم ده په دې ځای کې ځان ته چاودنه ورکی چې لبد مرغ دونه تلفات کی.
نصرت رحیمی چې د پیخي په اړه نن مازیګر خبرګان سره معلومات شریکول ویل چې تر اوسه د بریدګر هدف معلوم شوی نه دی او په دې اړه لا پلټنې روانې دي. خو د افغان حکومت په دنده کې یو سرچینی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د بریدګر هدف په همدغه سیمه کې پروت د هند سفارت و. نصرت رحیمی وویل چې د برید 15 دقیقې وروسته پولیسو په سیمه کې 4 تنه د دغه برید په تړاو نیولي چې پلټنې لا هم ورڅخه روانې دي.
د پیښې په تړاو امنیتي ارګانونو امنیتي بخشونو همزمان یعنی د پیښې نه 15 دقیقې وروسته 4 تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه همکاری ورسره کړې وه. دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی امنیتي نهادو سره دی تحقیقات په بشپړ توګه روان دي او مکمل جزئیات به له تاسو سره او تاسو له طریقه د افغانستان تقدر منو هیوادوالو سره به شریکېږي او دوی به عملا د رسنیو په مخ کې ښودل کېږي چې دغه همکاري په څه ډول کړی.
د کورنۍ چارو وزارت د وین برسیل د دغه برید پړه د حقانی په ډلې واچوله او ویویل چې دا ډله طالبانو لپاره ټول استخباراتي معلومات برابروي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا برید د کندهار د ولایت د یو اوسیدونکي لخوا شوی دی. طالبانو ادعا کړې چې په دې برید کې 246 پولیسو صاحب منصبان او پولیس وژلي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې برید کې د 100 تنو پولیسو چې په امنیتي پوستکې په دنده مصروف وو پرته د دې پېښې نور ټول قربانیان عام افغانان وو. دا برید د جمهور رئیس محمد اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله سربیره په کابل کې د امریکا او برتانیې سفیرانو هم په سختو ټکو غندلی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو په افغانستان کې د روان شخړې د حل کولو په خاطر د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو او پوهانو د یوې جرګې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریال یازګل د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
جمهور رئیس جوکو وډوډو چې پاکستان ته په یو دورځني رسمي سفر تللی و د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې دا وړاندیز وکړ چې په سوله ییزه توګه د تفاهم له لارې د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره دی د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو باصلاحیته پینل یا کمیټه تشکیل شي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس مامون حسین په شمول د پاکستان لوړپوړي ملکي او نظامي مشران ناستو، جمهور رئیس ویډوډو ویل چې اندونیزیا ته افغانستان د شخړې په هوارولو کې د هغه په وینا یو مثبت رول لوبولی شي. هغه ویل له جنګونو او شخړو نه هیڅ ګټه نشي پورته کولی ځکه بل هر چا نه زیاتې لومړی بې ګنا ښځو او ماشومانو ته ضرر رسیږي. ټول جنګونه او شخړې همدا شان ناوړه عواقب لري او د ولسونو ژوند تباه کوي. وډوډو په خپله اوږده وینا کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې په سوله ییزه توګه د افغانستان د شخړې حل په خپله د پاکستان د امنیت او استحکام لپاره هم مهم او ضروري دي. هغه 2 کاله مخکې د اندونیزیا د اچی په ولایت کې له وسلوالو بلتون غوښتونکو سره د حکومت د سولې د موافقې لاسلیک کولو ته اشاره وکړه او ویل د اچی په ولایت کې کورنۍ جنگ یو ښه مثال دی. جنگ 10 کاله دوام وکړ خو یوازې د نظامی طاقت نه په استفاده حل نه شو بلکې له مخالفانو سره د تفاهم له لارې بالاخره دغه جنگ پای ته ورسېده. د افغانستان حکومتي مشران پاکستان په افغانستان کې د جنگ د اور لمبو ته په لمنه وهلو او اوږدولو تورنۍ خو اسلام آباد یې نه مني او وایي چې له هغو وسلوالو مخالفانو سره په جنگ کې پټ لاس نه لري چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه اوړي او په افغانستان کې حملې کوي. هغوی دا خبر هم کړي چې د افغانستان استحکام د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د جمهور رئیس وډوډو په وړاندیز تبصره نه ده کړې خو د حکومت د سولې د عالي شورا یو باصلاحیته هیئت چې مشري دغه شورا رئیس کریم خلیلي کوله تیر کال جاګرتا ته په سفر ولاړ او د اندونیزیا له یو شمېر نامتو عالمانو سره د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د اندونیزیا د رول په باب خبرې وکړې. کریم خلیلي له دغه سفر نه وروسته ویلو چې اندونیزیا د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ځکه مثبت رول لوبولی شي چې په جنگ کې داخله نه ده او افغانان باندې اعتبار کوي. د جمهور رئیس جوکو وډوډو سره په دې سفر کې د هیواد د تاجرانو او سوداګرانو یو غټ حیات ملګری دی او مقصد یې دا دی چې د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخه شي. د اندونیزیا د ټول نفوس 2.2 میلیونه ته رسیږي چې په سلو کې 80 مسلمانان دي او د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو غټ اسلامي هیواد ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د بلخ ولایت په سر د لانجې پړه په دغه هیواد کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد روسي څرګندونې د نوموړي شخصي نظر بولي. زلمی خلیلزاد په کابل کې د مطبوعاتو سره په خبرو کې د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور ته خبرداری ورکړی و چې نړیوال نور د ستونزې دوام نه غواړي. په دې اړه نور جزئیات ازادۍ د راډیو د همکار رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وای د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه د زلمی خلیلزاد څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او هر څوک کولای سي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د دغه ګوند مرستیال بیان ذبیح الله فطرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد دا محل نه کوم رسمي دنده لري او نه هم د یادې ستونزې د حل لپاره چا ورته دنده سپارلې ده. هغه وای ښاغلی خلیلزاد د یو عادي کس په توګه څرګندونې کړې دي. موږ د هغه خبرې د یو عادي کس خبرې ګڼو. ښاغلی خلیلزاد کوم ماموریت نه لري. جمعیت خپل وړاندیزونه ارګ ته سپارلی دي. هغې ته په تمه دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی و له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ته خبرداری ورکړ چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې نور پر وړاندې صبر او حوصله نه لري او نه هم د یادې ستونزې دوام غواړي. ویل کیږي چې نوموړی د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ د لانجې د هواري په هدف افغانستان ته راغلی و. لا یبی میاشت زیات وخت کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د بلخ د والی استعفا منظور کړی ده او پر ځای انجینر داوود د بلخ د نوی والی په توګه اعلان کړی دی. خو ښاغلی نور خپل استعفا منتفی بللې ده او په خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نه سي کولای د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي و چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ولرشوی ستونزې د پوسولیز ډول حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د تیرې پنځ شنبه په ورځ په کابل کې ویلي و چې دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې ده چې په یاد مسله کې قانون ته درناوی وسی. په افغانستان کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وای د ستونزې د هواري په هدف د ارګ او جمعیت ترمنځ خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې غړي لیلوما احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دواړو لورو غږ وکړ چې په خپلو خبرو کې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د جمعیت او ارګ ترمنځ خبرې روانې دي. موږ تمه لرو چې دواړه لوري په ډېر درایت له موضوع سره چلند وکړي. زموږ هیله دا ده چې دواړه لوري په خبرو کې د افغانستان او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. پر باور لرم چې دغه ستونزه به ژر د خبر لاري هوار شي.
د افغان ولسمشر د عام او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخانسوري د تیرې اونۍ په پیل کې خبريالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یو کوچنی اداري موضوع ده چې د اساسي قانون پر رڼا کې به حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري ونه کړي د ترهګرۍ سره ستونزه نه اوارېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تاداماچی یاماماتو له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې د کابل د پروسې تر سرلیک لاندې غونډه د سولې او سیمه ییزې همکارۍ لپاره مهمه ده. له یاماماتو سره د مرکې په دویمې برخه کې زموږ همکار رحیم ګل څاروان له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه پوښتنه کړې ده.
آیا پاکستان په دې سیمه کې ترهګري پالي؟ موږ باید په دې پوه شو چې ترهګر سیمه ایز دي او دوی هر چیرې دي، نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم ترهګر شته. په دې خاطر چې ترهګرو تګ راتګ ودرو، نو باید د سیمې ټول هیوادونو سره همکاري وکړي.
Does the UN Security Council
آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان زیات فشار نه وارد کړي ترڅو د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنو عمل وکړي؟
I think Security Council recognized the importance of countering terrorism.
د امنیت شورا له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت ښه درک کوي. دا د افغانستان لپاره اساسي مسله ده. هر کله چې په دریو میاشتو کې د معمول ناستې لرو، دا مسایل په کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ټول هیوادونه په دې موضوع ټینګار کوي او یوازینی لار سوله او سیاسي جوړجاړی د ټولو خواوو لپاره په ځانګړي ډول د حکومت او یاغیانو لپاره ګڼي. د دې کار لپاره د پاکستان په ګډون باید له ټولو هیوادونو سره کار وکړو. دا یوازې پاکستان هم نه دی، خو اوس موږ ښه ارتباطات لرو. تاسې خبر یاست چې د فبروري په پای کې د کابل د پروسې ناسته هم پلان شوې ده او دا ټول مسایل به هلته تر خبرو لاندې ونیول شي. نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې ټول هیوادونه به پکې برخه ولري. زه په دغو ټولو هیوادونو غږ کوم چې له ګټورو او له افغانستان سره د مثبت چلند له مفکورو سره راشي، ځکه د ګاونډیو هیوادونو له واقعي همکارۍ پرته د ترهګرۍ مسله فکر نه کوم اواره شي.
The issue of terrorism is not going to be resolved. And about the peace, what are the U.S. proposals? The Afghan government and the Taliban are talking about the Taliban and soldiers. And what do you suggest to the Afghan?
Yes, this is the most important and fundamental thing for this country.
دا د دې هیواد لپاره اساسي مسله ده. موږ فکر کوو اوس دا موضوع د مختلفو لارو څخه جدي پر مخ بیایي. لومړی د سولې په تړاو اجماع باید وي. یوه روښانه ستراتیژي د سولې، یعنې څه چې حکومت کوي، د سیاسي مشرانو، رسنیو او د نظر د خاوندانو ملاتړ ورسره وي. دا پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي، ځکه دا ستاسې په آینده پورې تړلې. دا باید د ټولو هڅه وي. دوهم اړخ دا دی چې یاغیانو ته باید ورسیږو، واقعي خبرې وي، یاغیانو ته باید غوږ ونیول شي. دا هسې چې له طالبانو سره مذاکرات وشي، دا باید پیل شي، خو دا بهیر په هر هیواد کې سخت دی. کله چې له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي، نو طالبان باید ځانونه آرام احساس کړي. دا هسې باید په پام سره پر مخ لاړ شي. دریم اړخ دا دی چې افغانستان په هیوادونو کې ایثار دی. د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په لیوالتیا پورې هم تړلې ده. د سیمې له هیوادونو سره باید نږدې بحثونه وشي. یوناما تیاره ده چې په دې دریو برخو کې له افغانانو سره کار وکړي. د کابل د پروسې د راتلونکي ناستې د جوړولو په خاطر له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره کار کوو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې هیواد به یې وروسته د سوداګرۍ غیر عادلانه راکړه ورکړه ونزغمي او په راتلونکو سوداګریزو معاملو کې به تل امریکا ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ترامپ د جمعې په ورځ د سویس د داووس ښار د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې خپل اقتصادي پلانونه وستایل. راځئ نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل وینا کې پر خپل یو کلن بریاو تمرکز وکړ او ویل چې نړۍ د امریکا بیا څرګندېدل په خپلو سترګو ګوري.
په امریکا کې د ګمارلو، پانګه اچولو او ودې کولو لپاره تر دې ښه وخت نه دی راغلی. د سوداګرۍ لپاره د امریکا دروازه پرانستې ده او موږ یو ځل بیا د سیالۍ کولو په حال کې یو.
جمهور رئیس ترامپ وویل چې د سوداګرۍ په ډګر کې امریکا ته لومړیتوب ورکول د امریکا د یوازیتوب معنا نه لري، خو یو خبرداری صادر کړ چې هدف یې چین و.
The United States will no longer turn a blind eye to unfair economic practices.
امریکا به نور د فکری مالکیت د غلاګانو له صنعتونو سره د مرستو او د دوامدار اقتصادي پلان جوړونو په شمول غیر عادلانه اقتصادي کړنې له پامه ونه غورځوي.
د جمهور رئیس د وینا په اړه د غونډې برخوالو بیلابیل غبرګونونه درلودل. زینی وی زیاتې تمې درلودلې.
هغه د آزاد نړۍ د یو مشر په څیر دی. هغه باید د اقلیمي بدلون، بشري حقونو او نویو ټکنالوژیو په اړه خبرې کړې وای، خو موږ یوازې د امریکا د فروشاتو د کموالي په اړه خبرې ترې واورېدې.
خو د سیلز فورس کام انک په نامه دا شرکت اجرایوي رئیس دا هغه وینا وستایله.
هغه د امریکا هغه پالیسي ښه منعکسه کړه چې هغه په لاره اچولې ده. هغه په خپله وینا کې خپل دریځ روښانه کړ او په غونډه کې یې بحثونه وهڅول.
د سولې جایزه ګټونکي او د اکسفام سازمان اجرایوي مشر د ښاغلي ټرمپ وینا انتقاد وکړ.
What I find most distasteful is the celebration.
زمالو پر تر ټولو به خوند خبره د اقتصادي ودی په اړه هغه اداده چې په واقعیت کې اکثریت ته نه بلکې یو څو کسانو ته ګټه رسوي. دغه وده د ښکته خلکو پر ځای یو څو پورته کسانو لپاره ده.
خغلی ټم لخپلې وینا ورسته د پښتنو او ځوابونو په ناسته کې پرسنیو بیان یې وکړ.
And it wasn't until I became a politician.
تر هغه مخکې چې زه سیاستوال شم زه نه پوهیږم چې مطبوعات څومره ناوړه سپک زیانونکي او جعلي دي.
د رسنیو په اړه د دغو خبرو ښه هرکلی ونه شو، خو د هغه په وینا کې د پخلاینې پیغام زیاتره کتونکي حیران کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو لوړ رتبه مرکشي وایي دای نشي تاییدولی د بلې اونۍ د تورې بهیرې د سوچي په تفریحي ځای کې د روسیې په مشرۍ د سوریې د سولې په غونډه کې به ګډون وکړي او کنه. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن د مستورا په ویانا کې د سوریې د حکومت او مخالفینو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ورځانۍ خبرې همدا اوس پای ته ورسولې. د مستورا وویل د تا بلنه ورکړه شوې ده چې د سوچي په غونډه کې ګډون وکړي او د دغې غونډې د تیاری په باره کې معلومات ورکړل شلو. د وای د روسي د فدراسیون د اعلامي اداشت اخسته ده چې د دغه غونډې نتیجه به په جنیو کې ملګرو ملتونو ته د یو برخې په حیث وړاندې شي چې د سوری د حکومت او مخالفینو ترمن د سولې د خبرو منځګړیتوب کړی ده. د مستورا انوای
I will and I've been doing it tonight fully brief the Secretary General on the outcome of the Vienna meeting. It is up to him to decide what will be the response to the invitation to attend.
زبا په بشپړ توګه د ویانا د غونډې د نتیجې په باره کې عمومي منشي ته معلومات ورکړم او نن شپه ور باندې کار کوم. دا د هغه د پریکړې پورې اړه لري چې د سوچي په غونډه کې د بلنې په باره کې عکس العمل څه دی. د سوچي د کانګرس انتقاد کوونکی چې ترکیه او ایران ملاتړ کوي په روسي باندې انتقاد کوي چې کوشش کوي له ملګرو ملتونو د سوری د سولې خبرې برمته کړي او داسې نتیجه ورکړي چې د بشار الاسد د حکومت په ګټه وي. د سوری د حکومت مخالفین د دغه انتقاد کوونکو سره موافق دي او وایي د سوچي د غونډې سره به مقاطعه وکړي. د مستورا وای د سوری د ستونزې دوامدار حل د سوری په مشرۍ د سیاسي خبرو لارې راتلی شي. د مستورا بیا وای
د الټیمټ ګول اف ا کانستټیوشنل پروسس از ټو انیبل د سیریان پیپل ټو فریلی اند انډیپندنټلی ډټرمن د اون فیوچر in a UN supervised
the اساسی قانون نهایی هدف دات د سوری خلق وکول شي د ملګرو ملتونو د څارن لاندې په پارلماني انتخاباتو کې په آزاد او مستقل توګه د خپل راتلونکو په باره کې پریکړه وکړي او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د غونډې محتویات په 2254 پریکړه کې څرګند شوې دي. د امنیت شورا 2254 پریکړې په سوری کې د سولې لپاره نقشه برابر کړې ده. د مستورا څرګنده کړه اساسي قانون به په جنیو کې په اصطلاح د جنیو د پروسس د څارنې لاندې جوړ شي.
د سو خبرونو سرخط لرونن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه درې نوي کسه وژل شوي دي، 130 نور ټپي شوي دي. د دې حمله مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د ایران سپاه انقلاب قواوو د هیواد په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره جګړه کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې چمتو دی چې شمالي سوریه ته د ترکیه د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي. د سوریه د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مفتش وایي چې د سوریه د سولې په غونډه کې چې په راتلونکي هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریقا کې د روسیې په رهبرۍ کېږي ګډون نشي کولای. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې وستایلې، مګر وی ویل دوی د پیونګ یانګ د اتمي او بالستیکي پروګرامونو د مسایلو په باره کې څه نه دی ویلي.
درنو اردوونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو په خدای سپارو. د خدای پامان.